بجشوی سلامون احمد شبریم ده هم خبرونه. په کابل، تخار او د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن یو شمیر افغان شزو د طالبانو پر ضد اعتراضونه وکړل. په کابل کې اعتراض کوونکو ازادي رډو ته ویل چې له دوی سره د طالبانو امنیتي کسانو بد چلند وکړ او اجازه یې ور نه کړه چې خپل اعتراض ترسره کړي. په تخار او اسلام آباد کې بیا دا اعتراضونه ترسره شول. د طالبانو د بیا واکمنۍ د دوهم کال د پوره کېدو په درشل کې دې میرمنو پر نړیوالو شخ وکړ چې پر طالبانو فشار راولي چې د دوی بشري حقونه ورکړي. له نن درې ورځې وروسته د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کېږي. د طالبانو د زندانونو مسؤولان وایي چې په بندیخانو کې له دوی سره شپاړس بهرنیان هم په بند کشته. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې چارواکو نن ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په ترڅ کې وویل په دغو شپاړسو بهرنیو بندیانو کې پنځه میرمنې دي. د طالبانو په وینا د افغانستان په زندانونو کې د ټولو بندیانو شمیر شپاړس زرو ته رسیږي چې یو زر یو سره څلور نوي پکې میرمنې دي. طالبانو نه دي ویلي چې په بهرنیو زندانیانو کې د کومو هیوادونو اتباع شامل دي. د کابل میدان وردګ لویه لار سر لنن سهاره د تنګي دوراهي په سیمه کې تړل شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت خبر ورکړی چې د دې لویې لارې د رغاونې چارې پیل شوې دي. د وزارت په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي دي چې باروونکي موټر او مسافر دي د دوی تر بیا خبرتیا پورې د لوګر له لارې کابل ته سفر کوي. د وړو موټرو لپاره بیا موقتی لاره جوړه شوې ده. د پاکستان د مشرانو جرګې غړی انوارالحق کاکړ د سرپرست صدراعظم په توګه وټاکل شو. انوارالحق کاکړ په سنا کې د بهر مېشتو پاکستانیانو د کمیټې مشر و. د اګست په نهمه پارلمان ړنګ شو. په تیرو څلوېښت کلونو کې د پاکستان یو صدراعظم هم له قانون سره سم خپله پنځه کلنه دوره نه ده پوره کړې. په دې مودې کې اته ویشت کسانو د صدارت چارې مخته وړې دي. د امریکا متحد ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر اتیا تنو ته لوړ شو. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د چارواکو په خبره څه باندې څوارلس سوه تنه خوندي ځایونو ته لیږدول شوي دي. د هوایي چارواکو ویلي هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې اور څرنګه په چټکۍ خپور شو. د شزینه فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا او انګلستان لوبډلې نیمه پای لوبې ته ورسېدې. استرالیا له فرانسې سره په ټاکلي وخت کې 0-0 مساوي شوه. بیا یې په پنالټي فرانسې ته شکست ورکړ. په بله لوبه کې انګلستان په کولمبیا دوه ګولونه وکړو او کولمبیا یو ګول. تر استرالیا او انګلستان مخکې پرون اسپانیا او سویډن نیمه پای لوبې ته وتلي وو. دا نړیوال جام د جولای په شلمه د استرالیا او نیوزیلند په کوربهتوب پیل شوی دی چې پای لوبه به یې د اګست په شلمه ترسره شي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د رسنیو او ژورنالیستانو پر ستونزو خبرې کوو. د رسنیو او خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي یوازې په ورستۍ یو اونۍ کې د طالبانو حکومت پنځه خبريالان نیولې دي. د دغو بنسټونو پر اساس په پکتیا کې د اریانا تلویزیون سیمه ایز خبريال حبیب الله سراب، ننګرهار کې د کلید رادیو د دفتر مسول فقیر محمد فقیر زای او د دې رسنیو خبريال جان آقا صالح او کندوز کې د سلام وطندان رادیو سیمایز خبريال حسیب حساس هغه کسان دي چې د پنځشنبې ورځې را پدې خواني ول شوې دي. د غراس په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري آژانس خبريال سید وحدت الله عبدالي هم د رواني اونۍ له پیل راهیسې د طالبانو په بند کړي. آر اس اف یا د بی پولی خبريالانو نړیوال سازمان په وروستیو ورځو کې د طالبانو د رژیم تر واکمنۍ لاندې دوه کاله خبريالي په نوم یو راپور خپور کړی او په هغه کې ویلي چې د 2020 کال لاګست وروسته د 12000 خبريالانو په درو کې دوه برخې د دندو پرېښودو ته اړ شوي چې په هغو کې اتیا سلنه شزینه خبريالان دي. په راپور کې راغلي د 1520 سب شویو رسنیو په منځ کې تر نیمایي زیاتې نور فعالیت کوي او له 1550 تلویزیونی شبکو څخه اوس تر اویا کمی فعال دي. د درې سوه و رادیوګانو له منځه یوازې یو سلو اویای خپرونې لري او د خبري اژانسونو شمیر له تیرو دوو کلونو راهیسې له یو دېرش څخه اتلس ته راکم شوی دی. د دې تر څنګ یو شمیر خبریالان د چارواکو له چلند شکایت کوي او وایي چې طالب چارواکي په وخت معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. زه عصمت څاروان یم او په دې خپرونه کې زموږ میلمانه دي د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون استازی حجت الله مجددي او همداراز ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیبي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې کوم غوښتل چې پوښتنه وکړي یا نظر څرګند کړي نو بر تر کوو د ټلیفون او واتس اپ شمیرې به وروسته اعلان کړم. لومړی ښاغلی مجددي که تاسو ووایست د رسنیو مشکلات ډیر دي، لومړی به په دې خبرې وکړو چې ولې ډیرې رسنۍ بندې شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو او ګران ملمه حبیبي صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. هغه څېړنه چې موږ لرو او زموږ ټولنه کړې ده په هر دوه میاشتو کې موږ یو څېړنه لرو، د رسنیو اصلي لامل او اساسي لامل اقتصادي ستونزه ده. دې کې شک نشته چې د دې په منځ کې نور ستونزې به وي، لکه دغه موسیقي او سریالونو فلمونو دغه مسایلو باندې بندیزونه چې ځینې رسنۍ چې یوازې دغه برخه تک دغه برخه نشرات درلود هغوی د همدغه بندیزونو له امله بنده شو. او په دې کې هم زه ویلی شم چې ځینې هغه رسنۍ هم خپل هغه پالیسي بدله کړ او اوس که اقتصادي ستونزې ونه لري نشرات لري، لکه اووم تلویزیون دی چې سریالونه او دغه مسایل نشرول اوس نور برنامه لري، یا سراهنګ رادیو دی یا چې اوس هم خپل هغه پالیسي بدله کړې ده او نشرات لري، راک رادیو په کلید ګروپ کې چې اوس د مرسل په نامه خزینه نشرات لري. خو په ټوله کې دا ویلی شم چې هغه زموږ اگر رښتینې څېړنه چې موږ په افغانستان کې په هر دوه میاشتو کې لرو د کې موږ ته په ډاګه شوې ده چې هغه اصلي لامل رسن د اقتصادي ستونزې ده. دې کې شک نشته چې نور اقلاتو ته لاسرسی یو ستونزه شته ده، دغه ځین مقررات سوزه په خبريالان او رسنوي پر وړاندې شته، مګر دا د دې لامل نه دی ګرځېدل چې رسنوي بندي مثلا اوس ویل شم چې دا د تجلا رادیو په د پدیر په خوخې سره ویل شم چې ډېر د اوګد زند ورسته خپل نشرات شروع کړی دی، خو مګر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی.
ډیره مننه مجددي صاحب. شغله حبیبي، ستاسو نظر څه دی چې ولې اکثر رسنۍ بندي شوې دي؟ اقتصاد رول لري او که بندیزونه او محدودیتونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ستاسو او ستاسو درانه ملما او اوریدونکو ته. زه مستقیم راسم ستاسو د سوال او جواب ته. زه د مجددي صاحب خبرو سره تقریبا مغاګه یم، ولی ځینې موارد دي چې زه باید هغه ته اشاره وکوم چې دا په موږ باندې تیر شوي دي او دا رقم په نور رسنۍ باندې هم تیریږي. موږ په ټول د موږ شون محلي رادیو و په میدان وردو کې موقعیت درلود او دا رقم نور محلي رادیوګان هم په درېمه درجه ولایتو کې اعلانات نه لري، یعنی د اعلاناتو له نشتون سره مواجه دي، یعنی په اعلاناتو او په دې شان باندې دوی نه چلیږي. ولی موږ په یو شوق او ذوق او خپل د ولایت ځوانانو ته د یو عملی او علمی دګر ګرځولای وو او په یو شوق او ذوق باندې به دوی راتلل او برنامه به مختبه ولی لایف برنامه وي او ډېر علمی او معلوماتي نشرات موږ دلو. ځکه زما پالیسی کله چې امارات راغی موږ خپل دغه جدول ورولېګ نو غوی پکې اېسمونه هغه ونه کې خو پکې ونه نیول، یعنی اته د امر بالمعروف لخوانه موږ تقدیرم سوچ وسمه تقدیرنامه او شانمسته ولی سره لدی هم د جینو نور اداراتو مستقیم او غیر مستقیم مداخلات او غیر مسلکی برخورد لرسنی سره او سل په سل سانسور د دې باعث وګرځید چې ډیری رسنی هغه وکړي. صحیح ده چې اقتصاد رول لري، مونږ هم په همدې اقتصادي مشکلاتو کې مونږ لس کاله نشرات درلودل، ولی دوه درې ځلې د مونږ د جمهوریت په وخت کې هم سقوط وکړ، ځکه چې مونږ رادیو ړنګه شوه او هغه باندې راکټ ولګېد او څنګه پوسته وه، ډېر مشکلات راغلل، خو ولې بیا مونږ شروع وکړه. ولی دا ځل د اقتصادي ستونزو تر څنګ نور ستونزې هم وې چې ما پریکړه لیک صادر کړ، او د هغه پریکړه لیک نه اوس یو نیم کال کېږي تر اوسه چا ماته ځواب رانه کړ. دا تر اطلاعات فرهنګ ولاړه او یو هیچ نه کوم ادارې، نه حکومت او نه هم د رسنۍ په نوم کوم ادارې د مونږ لاس نیوای وکړه او خواخوږي راسره څرګنده کړه. نو دا ویلی شو چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ نورې ستونزې هم شته. چې یو دېرشم تاریخ
باندې دغه ستونزې چې تاسو ورته اشاره کوئ، په دې به خبرې لږ وروسته وکړو. زه به در څخه وغواړم چې تاسو پریکړه لیک صادر کړو، څه غوښتنې مو ترې کړې وي چې هغوی ونه منلې. خو د دې اقتصاد په مسله کې غواړم چې د ښاغلي مجددي نظر واورم. مجددي صاحب، د رسنیو اقتصادي ستونزو عوامل څه دي؟ مخکې هم داسې ویل کېږي چې ډېرې رسنۍ یعنی خود کفا نه وي، په داخل کې دومره اعلانونه نه وو، نو دا څه شی سبب شوي دي چې د دوی اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتې شي؟
او دا خو د سولارو نه دغه رسنۍ تمویلېدل یو لوی لاره دغه نړیوال بنسټونو د بیان د ازادۍ نړیوال بنسټونو و چې رسنیو ته په مختلف لارې نه مرسته کول. دویمه برخه د حکومت اعلانونه و ډیر په پراخه کچه، مثلا د چاپیریال ساتل برخه کې، روغتیا برخه کې، د تعلیم برخه کې، دغه نو مختلف برخونه، د کرنیز برخه، دا ډیر اعلانونه درلود رسنیو لپاره. او بل ملي تجار و زموږ دغه تولیدات او صادرات و واردات پکې ډیر زیات و، د دې نه رسنۍ تغذیه کېدل. او هغه اخرنۍ منبع د تمویل اغه د هر سیمه اغه بازار و چې سناسه یو سبه رسنیو ته رسول چې هغه د سقوط نه وژغورل شي، مګر متاسفانه ټول لارې بند شوه. هغه نړیوال بنسټونه هم هغه مر مرسته نه کوي رسنیو سره لکه چې په خوا کول،
یعنی بیا هم کوي سناسه
یو سنه سکهی خو مگر دسه دغه نه ده، دسه منظم شو نه ده، هغه سیستم چې په خو او هغه مر نه ده. زنه رسنه نه موږ اورو چې واسره یو څه ډیر لګي چې دغه ور نه ده، چې موږ وایو چې دومره ده چې هغه رسنه پکې و چلیږي، خو هغه ورسته روي هغه د رسنه ده تیل یا د برخنا او د کور کرایه او دا سیزونو په پکې اوسره اوزی. او هغه دولتي اعلانونه خو هیڅ نشته. اقتصادي وضعیت خو دغه وضعیت کې ده چې اوس تجار هم دومره اعلان نه لري، حتی هغه د سیمایز بازار چې یو زر روپی یا 2000 روپی په میاشت کې غوښتل چې سیمایز رسنۍ لارې خپل اعلان خبره کړي، اغوی دومره امکانات اوس نه لري چې دومره پیسې هم دومره زر یو نیم زر افغانۍ رسنۍ ته ورکړي. دا ټول لارې وترل شو، که څه هم همدا اوس هغومره رسنۍ چې موږ لرو لکه چې همدغه تجلا زه وایم، زه ډاډه یم چې دغه تجلا به د حبیبي صاحب د شخصي پیسې نه به وچلیږي. همداسې نورو رسنیو کې د سر رسنۍ هم موږ په ولایت کې لرو چې امتیاز خاوند تللی دی، دوه درې هغه پخوانی خبریالان د دې لپاره چې د هغوی مسلک او څومره چې شوق خپل مسلک ته لري بل ځای کې کار کوي اگر اوړي د رسنۍ جنراتور تیل اچوي یا د برښنا پیسې ورکوي خو هغه رسنۍ فعال ساتلی دی. په دې معنی نه چې دومره رسنۍ چې موږ لرو دا به ټول داسې معاش لري یا منظم مالي امکانات لري داسې نشته. و موږ هغه زموږ څېړنه ښایي چې د 2012 رسنیز کارکوونکو نه اوس 4000 رسنیز کارکوونکي په افغانستان کې فعالیت لري. نو په دوی کې 50% معاش لري خو هغه معاش تقریبا 50% هغه معاش لري چې په خوا یې درلود او باقي دغه 2000 کسان چې په سیمه ییز رسنیو کې کار کوي دوی نه یوازې چې افتخاري کار کوي ماش شنلری حتی زن وقتو که به خپل جیب نه لکه چه مخ که ما مثال ورکر اغا درستانه مصرف هم ورکهی خو اغا یو مسئولیت چه لری یو شوق چه خپل مسلک تا لری او دا چه نور دسته در رسانه باید فعالوی او در خلق و آواز جکشی هم دسته وضعیت تر روانده.
بله ډیر زیات مننه مجددی سر. دا شیبه د افغانستان د خبریالانو سازمان وایند اخلی مرزی حفیظی هم د تلیفون لاره را سره را اخلی حفیظی تاسو ته مرکلی وایم. د بی پولی خبریالانو د نړیوال سازمان په راپور کې ویل شو دی چې اتیا سلنه شزینه خبریالانو دندې پریشي دي، یعنی په دې تیرو دو کلونو کې تر هر چا زیات شزینه خبریالان زیات اغیزمن شوي دي. ستاسو په نظر دلیل لی څه کېدای شي؟
سلام خواسته تا و طول و درنو و ریدون کتا. متاسفانه در افغانستان سکوت سره لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه
بله
یالان رو بام دی بندیتون و محدودیتون و ازش شل دا یوازی در اصلا این پا برخه که رو در طالبان و واکمنه و روست در طالبان و د افغانستان خزی لومبلنه قربانیان وی دی طالبان په حکومت کې هغه نه یوازې په رسنه کې بلکې په مختلفو نورو برخو کې دیدوی مخاوني ول شو. علتونه ممکن زیات وکولای سي ووسی ولی تر ټولو اساسي مسله یو خود طالبان او د تیرو 15 کال مخکې چې دوی واکمن ول پر افغانستان باندې دیوی تاریخ د افغانستان ټول خلکو تروکانه او چې د خزو په وړاندې څه و دیدوی لا تک یو ځل بیا خزي و ډارولې کړې خزي کورونو باندې کېنولې هیڅ پیر مېربن نه دي په دې
ډول باندې او بخښه ستاسو منظور دا دی چې ام بخښنه ډار سبب شو
چې په یو دفتر کې د نارینه سره کار نه کوي ماسکونه باید په تلویزیون کې باید وي او چوی اودیت ورته نور مسائل حتی خبریالانو سره چې مونږ په تماس کې یو وی وای چې فلاره کې کله چې دوی د دفتر لوري ترازی طالبان دوی دروي چې د څل لپاره تاسو سره محرم نشته نو دا هغه مسائل دي چې هم چې په اوسنۍ سخت شرایط او محدودیتونو سره دوی د خپلو رسنیزو فعالیتونو ته ادامه ورکړي دا هغه موارد دي چې ځینې خبریالان ورسره مخامخ دي او بدبختانه ورځ تر بلې دا محدودیتونه زیاتیږي لاره حتی دغه ته برابره سوې ده چې بالاخره د ښځو په وړاندې د رسنیو دروازې باید مکمل وتړل سي. دغه محدودیتونه علت هم دغه ده چې باید په یو شکل باندې خپله ښځې دې ته مجبوره سي چې خپلې دندې پرېږدي. ما څو ورځې مخکې له یوې افغان خبریالې سره خبرې کولې په همدغو مواردو باندې چې هغه تازه پاکستان ته رسېدلې ده. هغه ویل یوازینی دلیل چې ما رسنۍ پرېښوده همدغه و چې په ما باندې ما جبري شو یا مثلا کله چې بیا د راپور برخې ته ورغلم ځای مې بدل که په همدغه بهانه چې دا راپور دی سم ده دا راپور دی ناسم ده دا اړخ دی ولې اخیستی دا اړخ دی ولې نه دی اخیستی په همدغه بهانو تر هغې مرحلې پورې دا ورسوله چې بالاخره رسنۍ پرېږدي او له افغانستان ووزي. دا سخت شرایط بدبختانه همدغه رقم دوام دي او تر اوسه پورې هم ډېر زیات خبریالان له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
ډېره مننه اغلی حفیظی. شغله حبیبی تاسو مخکې ویل چې فشارونو ته اشاره درلوده چې د طالبانو فشارونه سبب شول تاسو ځینې غوښتنې درلودې خو هغوی ځواب نه کو در څه غوښتنې مو درلودې په کومو برخو کې تاسو تر فشار لاندې وئ چې تاسو د رفع کېدو غوښتنه لرله؟
اول غوښتنه خو زموږ دا وه چې موږ په خپل پریکړه لیک کې لیکلي وو چې موږ ته باید یو په ټول افغانستان کې باید یو رسمی لایحه یا یو څه د قانون په نامه یا لایحه یا یو لیکلی بڼه موږ ته نشر او پخش سي د اطلاعات فرهنګ له خوا نه، ځکه مو اطلاعات فرهنګ او امر بالمعروف به په خپل ځای ناسو له استخباراتو نه به یو کس راته دی اچھا به چزلو سو بس را بغه په موږ به پټکه او خبرې کولې چې بس رندا وګدسي وکي دادسي وکي دسي وکي اته دسي راغله چې دی استخبارات یو عادی مامور براغی اطلاعات فرهنگ رئیس بم راغخت من بم راغخت او ټول به راغخت لرته ویل چې فرمایشات به ورکول چې ما په دغه الفاظ او وخت کې ویډیو سي فرمایشات مونږ تر کول چې د ما اختلافاتم د وسینه ادارې سره په دې خبره پیدا شول چې به تاسو سره مرکم ودلود نو دوی غیر مسلکی برخورد کی وزګوري څوره د مخ کې هم زما ادارې ته راغلي دي او شروالي له خونه مور لا کړی ده د دې لپاره چې تاسو د راسي د لاس کالو د اجارې پیسې ورکړي دا په داسې حال کې ده چې ما پیسې کال په کال ورکړې دي اته تیرې ادارې هم زه جلب کړی وم او پیسې ما نه غوښتي ځکه د شروالي یو اداره ده چې کال په کال خپل عواید اخلي او چې عواید راپور ورکړي وخت کې فشار اولی په منابع باندې چې باید پیسې ورکړي یعنی موږ کال په کال خپل پیسې ورکړي دوی دومره غیر مسلکي برخورد کوي چې خپل دوسیه نه ګوري خپل اویزونه نه ګوري خپل سټډمنز نه ګوري راځي او هغه مهر الله کوي بلغه چې موږ ورسو اویزونه او هغه وروخي او سټډمنز وروخي چې وروره په دغه تاریخ په دغه تاریخ موږ پیسې تویل کړی دي بلغه بیا راسي به ته مهر الله خلاص کی یعنی تر دې هدا پورې چې منډه تر رسنه ده منډه تر هغه یعنی په ناو دي انو باندې غوړي چې موږ هغه چپ کی او غلی او کی چې موږ یعنی دغه حکومتونه به زیرا زی موږ نه غواړو چې رسنې په هغه کې خېلې پاتې شي ځکه رسنې یو مقدس او پاک او خپلواک مسلک ته موږ نه غواړو چې هیڅ حکومت یا دغه سیاسي چارو کې موږ لاسوهنه یا مداخلات وکولې موږ هغه ناپلیټوب تم نه پریدي موږ به پریټوب تم نه پریدي موږ وادي ته نه پریدي چې تشویق او ترغیب هم نه کوي ځکه د غرسنې ما مخ کې ویلې چې که په اقتصادي مشکلات ولري ولې یو تشویق او سراوي به هم هغه مونږ کولای شو چې په کلو کلو یو چلو
علي صاحب ډېر مننه مجددي صاحب تاکل څو ځلې له تاسو سره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وو وعده وکړه چې هر ډول سرغړونې یا هر ډول شکایت چې وو د رسنیو د سرغړونې د کمیسون لاري به تعقیب شي امر بالمعروف و نور اداري به پدې کې کار نه لري لیکن اکثرا مشوینه چې د یاد استخبارات لوري یاد امر بالمعروف لوري خبري الان زورول کیشي یا ورڅخه شکایت لري د دې دلیل سره تاسو کله چې له دوی سره خبري کوي دا موضوع ور سره مطرح کوي د دوی جواب څه وي
یو خو زموږ کې د تاسو په ختنه نه اوبې څه خبره ترشم رښتیا چې چیرته یو دسه لایحه یا مقرره و یا یو خصوصا یو قانون نوی التبا دغه سوزوی چې د بیسټ خبره اکثر زول نه مخته دغه شکایتونه راځي او یو د خوخي خبره دا چې درس مخکونه کې خپل مجاهد چې د قندهار خبري اعلان سره لیدل دي البته ویل دي چې په دوه ونه کې د رسنۍ قانون پلیکي کچیر دا کار وشي دا غبیر یو خبر وي مخ هر کله کو او هداقل رسنۍ لپاره د حبیسه خبره یو تګلاره به معلومه شي چې کوم خواته لار شي او څنګه د غولري نشرات ولري دا شو دا
یعنی حتی که یک طرف هم جوړ شوی دا قانون له خبري اعلان سره پکې مشوره هم نیوي شوی بیا هم خره تر دې چې هیڅ قانون نه وي
نه دا چې هیڅ قانون نه وي خره خو مخته کارسه هم مخ سره مشوره نه دي شوی خو ظاهرا مخته ویل کیږي چې یو څه اصلاحاتو کې تغییر راغلی دي لکه امارات د جمهوریت فرضای اسلامي امارات او دغه مسائل بیا هم موږ او تاسو به دا به پریدو هغه وخت چې هغه قانون زموږ او تاسو لاس ته راشي او دا هم دا تاسو خبره چې که هیڅ نه وي حداقل قانون وی چې څوک پوشي بیا په خو هم 15 ځله د رسنۍ قانون د جمهوریت په وخت کې تعدیل شو موږ په ګډه رسنۍ سره کولای شو چې بیا ځنه څنګه چې پکې وي دغه چارواکو سره شریک کو او د حل لار ورته پیدا کو او کله شي د تعدیل لپاره لار هواره شي. دا د تخطی او کمیسیون پروس کال یو کال د کار وکړ هیڅ نر ویل نشو چې هیڅ مؤثریت نه درلود، خو هغه موجودیت هم رسنیو لپاره یو تسلی وو. خو نن د دویم دور دغه پیل شو، نن پس د ماسپخین دریم دور د کمیسیون جلسه بیا هم دویم دور شروع شو. په دې کې یو توپیر لري پخوا سره چې پخوا دوه استازي د رسنۍ ټولنه نه و، اوس دغه ټولنه نه څلور کسان دي. د رسنۍ او د منځ نه یو استازي د ټلو نیوز مشر او تعداد د رسنیز برخې نه زیات شوی دی. نن هغه تعارفي غونډه وه، هیله من یو چې زر کار پیل کړي او یو څه او اطلاعات فرهنګ وزارت خوایي چې دا سک کال به پخوانه توپیر ولري. ځینې تغییرات چې په هغه تشکیلاتو کې راغلی دی د دوی په کار کې هم انشاءالله چې تغییر راشي او موږ دغه تغییر عملا وینو چې نور هیڅ بنسټ هیڅ اداره یا بغیر د دغه کمیسیون د رسنیو په کار کې مداخله ونه کړي.
بله سه ډیره مننه مجدي صاحب. محترمې افیزی، تاسې هغه موارد چې یاد کړل چې له کبله اکثرو ښځینه خبریالانو دندې پریښي دي، ځینې شاید هم ډیر زیات جدي نه وي، یعنی شاید هم دومره سخت قیودات نه وي چې له کبله ښځینه خبریالان دندې پریښي او میدان داسې ژر خالي کې. فکر نه کوي چې دا هم اشتباه ده چې که مقاومت ونه کی شزینه خبریالان میدان به غوی ته خالی شي؟ یو شمیر شاید ټول طالبان نه، ځینی طالبان چې ډیر سخت دري زیدي غوی به امدا غواړي هم چې شزی کاملا میدان پریشتي له رسنوی له هری برخې لري شي.
زه هیڅ کله د دې طرفدار نه یم چې یو انسان د مبارزه او نکلیکاغه خزی وی کناری نه وی یا هر طبقه چوي، دا فرق نه کوي، ولی د ژوند یو اصل مبارزه کول دی، حوصله کول دی او د خپل حق لاسته راوړل دی. ولی دغه حق په کوم شرایطو کې او په کوم ځای کې باید لاسته راشي؟ تاسو ته روښانه ده، تاسو ته معلومه ده چې زموږ ټولنه څه رقم یوه ټولنه ده او زموږ د خلکو اصلا مخصوصا په لرو پرتو سیمو کې کاغه ولایتونه دي، ولسوالۍ دي، هر بل ځای چي دي. کله چې یو ښځه د زندان په ورځي هغه ته په کومه سترګه کتل کیږي، هم تاسو په دې باندې پوهیږئ، هم د افغانستان ټول خلک په دې مواردو باندې پوهیږي. اوس کچیرې یو ښځه د دوی پر وړاندې درېږي، مبارزه کوي، غږ پورته کوي، خپل حق غواړي، هغه زندان ته اچول کیږي. دا ښځه هیڅکله نه غواړي چې د دې حیثیت یا د دې عزت او آبرو تر پښو لاندې شي. موږ او تاسو د دې شاهدانو چې په تېرو دوو کلونو کې موږ اتلې مېرمنې درلودې چې د سړکونو سر ته ووتلې، دوی مبارزه وکړې، مظاهره وکړې، دوی خپل حق وغوښتل، دوی نه حتی دوی حاضر نه دي چې په وخت پرونه کې له یوې ښځینه خبریالانې سره کښېني او مرکه وکړي. نو څه دې ته ورسېږي چې دوی به د ښځو منطق ومني یا هم ښځې دې په ټولنه کې ومنل شي؟ مهمه دا ده چې کوم کسان چې له افغانستان بهر وتل دي هغوی باید مبارزه وکړي. مهمه دا ده کوم سازمانونه چې د خبریالانو په نوم باندې پیسې اخلي، کومې ټولنې چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې د خبریال په نامه کار کړی و، ځانونه یې مطرح کړل، مډالونه یې واخیستل، تقدیرنامې یې واخیستل، ځان یې په نړیواله سطحه مشهوره کړل، د خپلو شخصیتونو د لوړولو لپاره دغه کسان باید لاس په کار شي. دوی باید له بهر نه دوی ته لاس ورکړي او دوی سره یو ځای ودرېږي، یا هم حداقل د دوی غږ باید ووسي. یوه ښځه په یوازیتوب سره په هیڅ صورت کې په وطن کې کار کولی نشي. خو زه به تاسو سره دغه ومنم چې مثلا فرض مثال زه به کابل کې راووزم سړکونو ته، یا هم له طالب سره به مخامخ کینم، دا خبرې به وکړم، ولی زما د ژوند ضمانت څوک کوي؟ زما د عزت ضمانت څوک کوي؟ کومه نړیواله اداره یا کومه اداره چې د افغانستان د ښځو په نوم کار کوي؟
زما د خبرو منظور دا و د خبريال خو په هر حال مبارزه نه کوي، په خبريال خو خبر رسوي او بغڅ چې په ټولنه کې پیخي غیغه منعکسي وي. زما منظور دا و چې کچیرته کومي خزه تویل شي وي چې ته ماسک واغونده یا په دې خاطر دند پیخي، فکر کوم چې دا به لازم نه وي چې په داسې مسایل باندې دند پیخي
او باید کار ته دوام ورکړي. دا خپل په یو شکل مبارزه ده، کله چې یو خزه ته په جبري توګه ویل کېږي چې ته ماسک واچا واغه دند پیخي، په دې شکل باندې لزګونه نور موارد دي چې هغه ته د خلکو پام راګرځي. ممکن که هغه شمېر ښځې چې دوی دغه خواستونو ته یې غاړه ایښې ده، هغوی مثلا کار کوي یا د مجبوریت له مخې یا د علاقمندۍ له مخې نه، یا بل هر مورد چې د هر دلیل چې هغوی لري، موږ د هر یو شخصي نظر او شخصي پرېکړې ته احترام لرو، ولې مهمه دغه ده چې که چیرې دغه ښځې چې درېږي چې وایي موږ په دغه شرایطو باندې کار نه کوو، صحیح ده، ایجاب به وکړو، په دې کې هېڅ کوم مشکل نشته، په هغه باندې هېچا غږ نه دی پورته کړی، ولې د ماسک اچول یا دا چې یو نارینه سره مرکه نه کول، دا هغه موارد دي چې ښځې ورسره مخامخ دي. که ښځو ته وظیفې ته اجازه نه ورکوي، مرکو کولو ته اجازه نه ورکول کېږي، نو د څه لپاره دوی کار وکړي؟ خو دا په دې مانا ده چې دوی ته یوه فضا جوړوي چې باید ښځې شاتګ وکړي، فضا دومره قید کوي چې څوک د مرکو لپاره ورسره نه حاضرېږي، څوک په انسان کې نه حسابوي، قویدات هم لیوی خوانه به تک را تکی مشکل بی خامقه، هر حقا چوب چیوی بلاخره زلو دی تکنه زلو نکه کهوی چو باید کار مکنی. او مخی هم نور میلمنور تا اشاره مکنی.
بله دیر مننه، سلامت و سه آقل حفیظی. شاقل حبیبی، طالبانو په یو د تبابت له برخې پرته او په یو تر یو حده په پوری په امنیتي سکتور کې ښځو ته اجازه ورکړې ده چې کار ته دوام ورکړي، په نورو ټولو برخو کې حذف کړي دي. دا چې په ژورنالیزم کې پریشي دي، په خبریالیتي پریشي تر یو حده پوری، ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي؟ فکر کوئ چې په دغه فشارونو ته دوی منتظر دي چې د دې فشارو له کبله به په خپله دوی کار پرېږدي، نو څه ته بندیز پې لګوو او که کوم بل دلیل کېدای شي؟
تاسو خپل لکه څنګه چې اشاره ورته وکړله، دغه قیدات یا دا سانسور یا دغه اته د رسنۍ مالکینو ته داسې ویل شوي دي چې تاسو په خزینه او باندې فشار راولئ تر څو دوی خپل دندې پرېږدي، او حتی دوی د خزینه او اورېدونکو غږ نه غواړي، ځکه موږ ته د استخباراتو کسانو ویلي چې تاسو باید د خزینه او کوم تلیفوني اړیکې چې په یو ادبي یا معلوماتي خپرونه کې تماس نیسي، تاسو دی هغه غږ بند کړئ، هغه غږ مه راخلئ. ما ورته ویل موږ هغه یو ساده تلیفون باندې اړیکه راخلو، موږ هغه دستګاه نه لرو چې اوله لکه د تاسو چې دا اوس ده په استودیو کې پلیس شي، بل هغه بیا هغه ته نشر شي، تخنیک له خونې نه استودیو ته لاړ شي، موږ مستقیم اړیکه راخلو. داسې موږ نه شو ویلی چې دا تورخان ده او که ګلغوټۍ ده، او چې ګلغوټۍ تلیفون یې قطع کړو او تورخان ته یو تلیفون یې راواخلو، موږ داسې نه شو کولی، ځکه موږ په ډېر ابتدایي وسایلو باندې موږ نشرات کوو. یو د اختلاف هغه دا هم وه زمونږ دوی سره چې دوی حتی د خزینه و غږ نه غوښته چې باید نشر شي، نو په داسې یو حالات کې او داسې یو جامعه کې چې دوی د خزینه او غږ نه غواړي چې خپور شي، نو د خزینه خبریال کار کول نو پاس ادارات کې یا پاس یو هیواد کې ډېر ستونزمن ده. او زه پوهېږم سل په سره دوی در کوم هغه کسان چې دلته کار کوي په ډېرو مشکلاتو باندې کار کوي، لکه سرقم چې خور حفیظي ویلې، په لسهاوو موارد موږ لرو چې روزمره راځي پاکستان ته، اسلام آباد ته، نور هیوادو ته لامدغه مشکلاتونه. او تاسو وګورئ چېرنه وکي مجردي صاحب دې چېرنه وکي، نور کسان چېرنه وکي، ها کسان چې اوس خبريالي کې زیاتره یغه نوې چيري دي چې جرنالیزم نه فارغ شوی دي او خاني کسان زوینه د کړی، او یو تعداد د ګوت پښمیر خاني کسان هم پاتې دي، ولی په مجموع کې مونږ ویلې شو چې دې زیاته قرباني خزینه خبریالانی دي چې په ټولو ولایتو کې دوی ته صدمه رسیدلې او دوی دندو نه ګوښه شوي دي، او لال دا لړۍ جریان لري.
ډېره مننه مجددي صاحب، د معلوماتو د شریکولو یادونه هم وشوه. ډېر خبریالان شکایت لري چې طالب چارواکي معلومات نه شریکوي، د دې دلیل سره دوی څه وایي؟
زبیا هم لک تبصره لرم بیا ستاسو جواب ترازم دا ده خزینه خبری اعلانو په برخه کې نورو دا چې څنګه د موږ د ملګرو وزي موږ په دې یو سخت حالت کې کار کړی دی. ما په خپل په 2001 کال کې د ژورنالیزم فاکولټی نه د کابل نه فارغ شوم. کله چې خپل ولایت ته لاړم نو دغه ټرایپاد او دغه سیزنونه مې شروع کړ او داسې ځایو کې زه برابر شوم چې داسې را باندې پیک اپ فایر شوی دی او زه تلم خپل خبر پسې تګاو او نجرا به دغه ساحو کې او داسې وخت هم شوی دی چې زموږ ملګری خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. بل ملګری تللی دی هغه هغه کمره اوچت کړی دی او کار کړی دی. خو یو خبره باندې چې زما ډیری ملګری را سره مخالف دی او کله را باندې دادخواهی ګروپونه جوړوي کله را باندې عریضه کوي. خو اصلي لامل دا دی چې زه وایم ډیر سختي موږ تیره کړی دی او اوس هم همدا اوس چې زه کار کوم داسې ډیر سختي ورسره کار کوم. داسې نه ده چې حبیبي صاحب ستونزو سره مخامخ شوی دی او زه ستونزو سره مخامخ کیږم. نه، دوی یو رسنۍ چلوي، دغه رسنۍ مسؤولین یا یو خبریال دی د خپل ځان مسؤلیت لري، مګر موږ د ټولو خبریالانو او رسنیو او تاسو به کېدای شي چې دی باندې تاسو به پوهیږئ چې څومره بوج موږ سره موږ باندې وي او څومره کله کله داسې وضعیت ما باندې راغلی دی چې یعنی ډیر سخت حالت. مګر موږ د اول نه داسې ویلی دی چې موږ د خپل خلکو غږ یو او موږ
یعنی ستاسې منظور دا ده چې خزینه خبریالانې له ستونزو سره سره باید کار ته دوام ورکړي، کار پرې نه شي، منظور همدا ده؟
نه یوازې خزینه، دا نارینه هم خو کله چې په دغه وخت دغسې حالت کې چې کار کړی دی نو اوس هم موږ که لاړ شو 2001 تر 2015 پورې موږ خو ځینې وختونه دغه ځینې خبرې دی چې موږ نشو کولی. ډیر سخت حالت و، قانون نه و، زورواکې و، هر ساحه کې، هر ولایت کې، په همدغه دننه کابل کې نو ډیر ستونزې و خو موږ کار کول. خو اصلي خبره دا ده، زه پوهیږم چې وروسته به را باندې خفه کیږي، دغه آغلی حافظي به را باندې خفه کیږي او خو اوس ماشاءالله دا لاره خلاصه شوی دی نو خبریال چې دغه ځای نه ووځي اسلام آباد ته ځان ورسوي نو د وتلو لاره ورته خلاص دی. نو ګورې زه یو بل د حافظي صاحب ته وایم، اغلی حافظي ته، چې فقط یو یا دوه پیښې د خزینه خبریالانو موږ لرو چې هغه هم دغه ته وړل شوی نه دی چېرته، اما د ځای کې چې د یو مظاهرې پوښښ لپاره تللی دی یا یو بل کار لپاره، اما د ځای کې یو سات یا دوه ساته هغوی کېنول شوی دی، هیڅ پیښې د دې نه لرو. دغه مظاهرې او دغه مسایل باندې زه کار نه لرم، هغه موږ پورې اړه نه لري. خو مګر هیڅ پیښې موږ د خزینه خبریال نه لرو چې هغه زندان ته وړل شوی وي، هغه بندي شوی وي. دا ستونزې شته دی، زه ورسره منم. دغه نورو ستونزو چې دی یاد کړ دا زه ورسره منم، مګر دغه خلکو پریښودل موږ چې وایو د خلکو آواز یو، اما غبیبي صاحب چې وایي چې اوس نوې څېرې نه یوازې د دغه په برخه کې خزینه اوکې نارینه و کې هم ډېر نوې څېرې رامنځته شوی دی او موږ دې باندې کار کوو چې څنګه وشي کولی چې دوی ته ټرین ورکړو. نو دا خو دغه نه دی چې دا موږ د خلکو آواز هم دغه کول او اوس دغه خلک پرېږدو، دغه 30 میلیونه خلک پرېږدو او د خپل فکر جوان فکر وکړو. په هر صورت دا خو د هر چا حق دی، دا موږ ویلی نه شو چې باید حتما دلته پاتې شي. هر څوک حق لري چې ځان ته ژوند اختیار کړي. کیدای شي یو وخت ما باندې همداسې یو حالت راشي چې زه مجبور شم، مګر ډېر دغه مې کړی دی، ډېر سختي مې ګاللی دی، مګر دغه وطن مې نه دی پرېښی. باور وکړه همدغه شپه ورځو کې ما ډېر سختي ورځې تېر کړی دی. دا چارواکي به واوري
مگر ما کولی شو چې اسلام آباد ته ځان ورسوم او یو اونۍ دوه اونۍ کېدای شي زما وخت ونیسي یا یو میاشت ونیسي. او اول کې ما نه غوښتنه شوې وه چې فرانسې او جرمني ته باید لاړ شم، مګر دغه مو وطن دی، باید دغه وطن جوړ کړو. په هر صورت سره اطلاعاتو ته لاسرسی په برخه کې چې راشو، رښتیا یو لویه ستونزه ده، فوق العاده لویه ستونزه ده. دغه برخه کې یو موږ وار وار د چارواکو ته ویلی دی چې همغسې چې رسنۍ د مالی برخې نه تغذیه کېږي، دویم اطلاعات دی که چېرې ډېر مالی امکانات وي رسنیو ته، بیخي ټول نړۍ راشي رسنیو سپورت کړي او ټول تجار هم راشي ټول، مګر چې ورته معلومات ورنه کړ شي نو بیا هم دی دغه نشي کولی. نو دا یو لوی ستونزه ده. موږ د آخر وار کې هم دغه وار دغه موضوع مو اطلاعات فرهنګ نور برخو سره شریکه کړې ده چې اطلاعاتو ته لاسرسی قانون باید پلی شي، کمیسیون رامنځته شي، تر څو چې هغه کمیسیون رامنځته نه شي، که څه هم یو ریاست اطلاعات فرهنګ وزارت کې جوړ شوی دی، خو مګر بیا هم هغه بسینه نه کوي. ضرورت ده چې هغه کمیسیون رامنځته شي. کله هغه کمیسیون رامنځته شي هغه به یو څه به ستونزه حل شي. هغه دا چې ولې اطلاعات ورنه ورکوي، ځینو سره چې ما خبرې کړې دي ویاندیانو سره داسې ویل کېږي چې دا موږ خو کار کوو، دا مو دنده دی، که دا دغه کو دا بریا کاری شي موږ وایو چې همغه ماش چې تاسو د دغه نه اخلي، د بیت المال نه اخلي، د دغه خلکو د مالیاتو نه اخلي، خو دا خلک حق لري چې پوه شي چې تو څه کوې، کوم کار کې بوخت یې، او دغه نن او سبا او بل سبا لپاره دغه خلکو لپاره تاسو څه کار کوئ، څه پلان لري او څه کار کوي.
بله، ډیره زیاته مننه. یو اوریدونکی هم لرو، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب.
فروان صاحب تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد هم لغمان.
مهرباني کوئ همدرد صاحب.
زما خو دغه نظر د فروان صاحب محترم او که دغه هرې رادیو ته په دینه زنګ وهي که هغه دیني خبرونه وي که هغه ادبی خبرونه وي، نو هغه تاریخ ته کټکیږي که نه. خو بیا هم لکه خارجانو ته هېڅ په کار نه رسي وایي چې افغانستان کې د چا حق پایمال شوی ده، یا حقوق نه ورکول کېږي یا په کار کې.
دا اوس څوک وایي همدرد صاحب؟ دا اوس دا خارجیان دي که افغانان دي چې دا خبره کوي؟
ګور افغانان خو کوي که نه، افغانان خو کار څه وایي، سید ورسره مخ دي او خدای ته راوسته ده. خو دغه خبره باید تاسو یو خلیلزاد یا دغه محقق اتمر دغه رامېلمانه کوي چې دغه دې ټولو لسته ویلې چې په دغه تړون کې به دې چا حق نه پیمالېږي او د ټولو حقوق به پکې محفوظ وي، کلور الله سره اورنې به پکې محفوظ وي که نه. نو زه دغه وایم چې دا د موږ افغانانو تل هغه خوا ته زور کړی ده چې هغه کم هغه بیخي هغه طرف نه وي که نه، او هغه هېڅ فایده نه لري، ولس ته هېڅ فایده نه لري، ولس ته چې فایده لري باید چې دغه خلک را کش شي او پوښتنه ترې وشي چې کومه ده تاسو
ډېره مننه کور ودان صحیح شو دا کار خو شو
ډېره
مننه
حقوق هم نه دي پیمان
کور ودان سلامت اوسې. حبیبی صاحب، داسې ځینې ادعا کوي چې ځینې طالب چارواکي په هغو دندو کې چې دوی ته ورسپارل شوي دي په هغو باندې مسلط نه دي، نو نه غواړي چې له رسنیو سره خبرې وکړي. دا ادعا تر دې پورې چې د معلومات نه شریکوي. اکثره طالب چارواکي کله چې خبریال ورشي ورته وایي چې په دې برخه کې معلومات ورسره شریکي، نو هغه ځان تیروي، جواب نه ورکوي. دا شی سبب کیږي او که فکر کوي چې دوی اسیم غواړي چې هر څه سانسور وي؟
دلته درې خبرې دي. یو خبره دا ده چې دوی معلومات نه لري، او هغه ټوله دوی د خپلو همکارانو خانیو خوب په لهجه ملاکراسي ده. یو مسله دا ده. دویم مسله دا ده چې دوی څه ویل نه لري. یو څوک چې څه ویل ولري او سر په تنه ورځېږي، یو یعنی هغه څوکۍ ارزښت ولري او د خپل مسلک او د خپلو هغه نه دفاع وکړی سي کړنو نه، هغوی بیا څه وایي؟ دریم خبره دادا چې په مجموع کې دوی انداز او امر ورته سوای ده یا سرقم ورته ویل سوی دي چې تاسو رسنۍ سره هغه مکوئ ځکه په اول وختو کې ځینو چارواکو رسنۍ سره مرکې وکړې نو دوی ډیر هغه دلودل ډیر نیمګړتیاوې دلودې نو هماغه له وجې دوی باندې بندیز لګول سوی ده لپاسه چې دوی باید هغه ونه کړي ځکه دوی هغه څه یا خدمات نه دی ارزه کړی ځکه چې حکومت او د ملت داد گرفت یا مراودات په خدمات ده ته مثلا ټیکس اخلي پیسې اخلي مالیه اخلي کله رسنۍ برخه تراسو چې موضوع نه ونوځو ته د فریکوئنسي مالیه اخلي د جواز پیسې اخلي د موږ نه وخت په وخت مالیات هر څه اخلي د برېښنا پیسې اخلي ولی خدمات صفر دي که ته شاروالي په پیسې وخې په نور ارسو کې وخې خدمات ارزه کول نسته او عواید تولیدل لس برابر زیات شوی دي او ځینې مواردو کې بیخي ډیر شوی دي یعنی سل په سلو کې زیات شوی دي نو دغه هغه موارد دي چې دوی وویلو ته څنګه لري او راغلو د مجدي صاحب خبرې ته ز مجدي صاحب زموږ مشر ته احترام ورته لرم او موږ نه خفه کیږو چې ته وخت دي موږ نه خفه کیږو ولی کافیزي صاحب وی کزه ما هر چوکي زمونږ زمیرونه هغه دي یعنی بیدار دي او زمونږ چپ نو صفات کېدای او علاوه کدام د سر په قیمت هم تمامېږي که د اشرف غنی په حکومت کې مونږ هغه یو قانون او یو یو مقررات ورسو مونږ بیکګراوند وګوري په دغه رسنۍ کې په تا باندې مم نیو کړي په اشرف غنی مم نیو کړي په ټوله باندې کړه ته په جمهوریت کې لغنه ورسه بیا هم کړي ولی مونږ د فکر کاوه چې راځه د حکومت کې به هم یو قانون وي یو 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 اداره به وي یو یو تشکیل به وي یو نظم به وي یو نظام به وي ولی چې مونږ رسنۍ تر وته مونږ خپل حقایق ویلې مونږ یا خوله چپ شو یا په خوله مو لاس کې خودل شو او یا په مرګ تهدید شو اته وهل شو کورم تلاشي شو جلا وطنۍ ته مجبور کړو دا هیڅوک مونږ هیڅ وخت خپل وطن نه پرېږدو دا په دې معنی نه ده چې مونږ کراغلی مونږ خپل وطن پر یو کړی مونږ هم د اوسم لډیرو نه ډیر فعالیت کوو په خپل وطن کې او خپل خلکو سره همغږي لرو چې کله یو قانون جوړ شو یو حکومت جوړ شو له تانه به مخکې مونږ هلته ناست یو خپل هیواد هم ده هیواد د مور حیثیت لري که دا زه یمه کافیزي خوري که بل څوک که بل څوک هر څوک شي هر افغان چې په هر ګوټ ګوټ کې ده چې کله به یو حکومت راغی یو قانون راغی او قانون د ځنګل نه وي یو ځنګل غوندې نه وي یو زندان غوندې نه وي چې خلک ټول فکر کوي چې راځه د افغانستان خو اوس امن ده یو زندان کې هم امن وي ولسه پل چرخي زندان وګوري په دا شلو کلو کې امن و یا د باګرام زندانو ګوري امنو ولی هلته ژوند نه و خلکو خولې وتړلې خلکو احتجاج وکړ خلکو شکنجه شول نو اوس هم افغانستان کې شکنجه روانه ده زندان روان ده او ته خپل هم مجددي صاحب ته کتاب زایزه هم ما به دا خبره کوله ځکه هر څوک خپل مجبوریان لري او هیڅ وخت نه خفه کیږو او هیڅ وخت مونږ خپل هیواد نه یو او نه ایتی څوک میرا وایسي
کدا
ساعه یا وخت موقعی څاروان صاحبم به ترازی خپل وطن نه به فعالیتونه مختبر
ډیره مننه سلامت او صحابي بيسب مجددي صاحب دا چې ل یو سلو پنځوسو تلویزیونی شبکو څخه اویا پات دي تراویا کمی پات دي په داسې حال کې چې رسنۍ موسیقي نشي خپرولای تفریحي پروګرامونه نشي خپرولای فلمونه او سریالونه نشي خپرولای فکر کوم چې لا هم زیات پاتې دي فکر کوي چې همدا بیا نوري به هم که وضعیت په دې شکل دوام وکړي دوام د خپل فعالیت ته دوام ورکړي شي په داسې شرایطو کې به څه خپروي
بله یو شی ته چې موږ دغه اخري سرونه کې زموږ پام شوې دي او زموږ سرونه له امله موږ ته معلومه شوې دي چې اوس په خوښۍ سره چې د افغانستان رسنۍ یو بل بنه ځان ته اختیار کړې ده هغه تعلیمي بنه ده او دغه برخه کې دا چې باید په خوا هم لرلې وای چې و خو دومره چې اوس ورته ډیر پام کیږي هغه مر په خوا دغه تعلیمي برخه ته پام نکیدل نو اوس دا خو ضرور ده رسنۍ باید هر برخه ولري سرگرمی ولري دا یو ضرورت ده او انسان هم ورته ضرورت لري تفریحی د ټول برخو تعلیمی او د ټول برخو مګر اوس چې یو خو یو سره للاس ورکړی دی بل خو ځنې بیرته یو سره نور لاس راوړی دی چې هغه بیا هم زه د کوم او دې باندې موخه کار لرو چې څنګه وشو کولای چې همدغه بنه ته قوت ورکو او دا پیاوړی شي. نو هغه رسنۍ چې خپل محتوا له لاسه ورکړی دی که دا تلویزیون دی که دا رادیو دی او یا دغه آنلاین هسته چې دی دته زه په دې خوښ یم چې ځینې نړیوال بنسټونه هم ورته په دغه برخه کې پام زیات شوی دی او موږ هم هڅه کوو چې دغه برخې پیاوړې کړو.
مثلا د دې تعلیمي برخې کې یو څه توضیح ورکړي چې مثلا شي آیا د سیشن خبروي لکه نېشنل جغرافیا چې خبروي دا ډول فلمونه او سریالونه یا علمي او تحقیقي موضوعات کدا ترجمه شي او خبره شي شاید لیدونکو تنده ماته کی.
دا خود ډیر خده زما غوښتنه د نوې کمیسیون د تخطی و نداد وړاندیز مو ورته داده چې دوی وشي کولای چې دغه اطلاعات فرهنګ وزارت په دې قانې کې چې دغه مسائل ته زیاتره وخت ورکي او اجازه ورکي. نور برخو لکه تعلیمی برخې دغه زموږ ځنې خواندې چې په کورونو کې دی هغوی لپاره تعلیمی پروګرامونه زه دو دغه جمعه چې تیر شونه په جمعه کې زه خوست کې دعوت وم هوا رادیو کې التدیر یو ډیر دغه و چې هغه مغه ماته دا فکر وکړ چې دغه برخه پیاوړی کو البته دغه تعلیمی برخه یو رادیو فعال کړی دی ډیر اوریدونکي لري او ډیر ښه اغیز کړی دی البته د خوست خلکو باندې. نو دا به په ګډه رسنیو سره او د ځینې ملګرو زه نه وایم چې دغه ملګرو چې بهر ته تللی دی دوی نو همغسې چې حبیبي صاحب وویل موږ د دوی په مشوره هغه نورو ملګرو په مشوره موږ باید داسې یو کار افغانستان کې وکړو که هغه کې چې دننه دی او هغه کې که بهر دی نو دغه زموږ ملک دی همغسې چې هغوی وویل نو که بهر وي که دننه دې باندې به کار وکړو تعلیمي برخې او رسنیز برخې ټول په ګډه کار وکړو چې هغه یو خلاوی چې رامنځته کیږي رسنیو کې هغه د همدغه یو مفید او موثر لارې نه ډک کړو.
بله ډیره مننه حبیبي صاحب په دې اړه ستاسو نظر سره دغه وخت کې چې په ډیرو شانو باندې بدیز دی داسې پروګرامونه چې شاید پخوا ورته شاید زمينه نه و مساعده لکه د تعلیمي پروګرامونه داسې پروګرامونه چې د خلکو سویه ورسره لوړ شي او ملایان هم ورسره مشکل نه لري دې ته ک رسنۍ پام وکړي شاید لیدونکي هم پیدا کړي لیدونکو یوازې ناتونه ناوري یوازې سیاسي بحثونه هم ډیر نشي اوریدل خو یو سات نیم سات به واوري دا ډول شانو ته هم ضرورت لري.
بالکل مونږه ښه پایلم په دغه تیرو لاسو کالو کې دلوده ځکه مونږه د یوازینی رسنۍ په میدان وردګ کې چې خصوصي رسنۍ و او یوازینی رادیو و چې مونږه ډیر اوریدونکو دلوده لاغه موجه دا و چې مونږه تعلیمي خبرونه دلوده مونږه شعر شاعری دلوده معلوماتي خبرونه دلوده مونږه ناول دلوده او ډیر اپډیټ او کره معلومات مونږه خبرول اته ډیر مفید او د امغه وخت مطابق او یعنی ما مخکې ویل چې مونږه کوم خپل سکیجول چې مونږه اتلات فرهنګ سره مشارکې په ما وخت کې کله چې نوې اداره راغله هغه تایید کړ چې د کیس سنځ نه سره یعنی هغه د محتوا لواجه یعنی دا ډیر خدای دی په ځای چې یو خو ناتونه دی چې دې ته مونږه سنوایو هم د نات یو ځینی شان دي چې هغه نشول ګناه لري یعنی هغه شان چې ما یو بل لهجه په هغه کړی چې هغه تاسو وسنوایم چې هغه ادبي سرقت ده مثلا شعر کمپوز او یعنی د کمپوز او د طرز موسیقي او د ټول رخصه یو ترانه په نوم په یخه د ترانه چې دا د دې نشریدل کڅوګار رسنی نشوي پروګرام په ګناه کې شاملېږي او هم هغه حق د هغه سرخط ادبي په کې سوی د سرخط ادبي نشرول خپل یو جرم د په رسنی دګر کې یعنی دا باید نشنه سي نور تعلیمی برنامه باید زیاتی سی اوس یو شه یو سنځ ډیره بل داد چاروان صاحب چې وزګوري نور اسلامي نړۍ هغه څه هغه اسلامي سوریالونه هغه سوری اسلامي داستانونه چې نشروي دي تصویر او د غږ په هغه کې والدوی هغه سره سنځ لري هغه وایي تاسو هغه سوریالونه من نشروي چې هغه کې ځینې چیرې د اصحابو یا د اصحاب کف مثلا همدارقم نور دي
پیغمبرانو
یوسف پیغمبر مثلا نور سریالونه دي چې هغه نشر ټول اسلامي نړۍ کې نشر کیږي ته په آیفون 14 ګرځوي زری موټر ګرځوي تیار کې ګرځي په دې کې خو اپډیټ دي ولی په اسلامي علم هغه کې به اپډیټ نه وي خدا مې یو علم د ست د قصه سالان بیا څنګه ته نوی نسل نور اسلامي و ماتو نوی نسل ته هغه کوي مونږ خو ورېدل چې هغه دا رقم خو زه ماته سل کړه تب قصه وکي خو سیا ورز فلم وګورم تصویر وګورم ماته ذهن کې راځي چې په دغه تاریخ په دغه وخت کې دا رقم یو حادثه سی و خپل اسلامي او خپل مذهبي موارد ته مونږ نه پریښودل کیږو نو په داسې یو جامعه کې دا اوس سینما زمونږ بنده ده ولې بنده ده بای خو سي ده ته شاهین صاحب ما کاوه ته بل چیرې راولې چې اسلامي سریالونه ده
بله اما عموما دغه سری په کومو هوادونو کې چې سانسور ډیر وي خلک یې ځل بل ځای نه مغه شي پیدا کی هغه شکل ګوري چې په دې کنټرول شوی شکل سره خو به هم د دوی زین غشتن پکیت انعکاس مو ملکم کله چې خلک مجبور شي چې هیڅ نوی دی گاونډي او هیوادونو تلویزیونونو رسنیو ته ځي لایغوی نه
بالکل
بله
پره دا په شلو کالو کې په دالاس کالو کې مونږ دا غږ کاوه چې مونږ باید خپل ارت خپل ولرو په رسنیو دګر کې کې تصویري سینمایي هر ورخه کې مونږ باید خود کفاسو مونږه کغوالي استقلالیت ولرو مونږ باید فرهنګي استقلالیت ترلاسه کو ترڅو سیاسي استقلالیت او اقتصادي استقلالیت ورسیږو ترڅو چې فرهنګي استقلالیت نه ترلاسه کړي چې سل کال نور مونږ وو او فتوحات او غناري او کو بیا مونږه استقلالیت هر رقم چې لازم ده نه ترلاسه کړي دا هیوادونه چې استقلالیت ترلاسه کړي هغه فرهنګي او اقتصادي استقلالیت هم ترلاسه کړی چې اوس مستقل هیوادونه دي مونږ غواړو چې مستقل هیواد جوړ شو نو باید مونږ خپل فرهنګ غني کو او خپل رسنۍ غني کو خپل رسنۍ او ژورنالیستانو او هنرمندانو د ټول لاسنیوي وکړو
ډیر سیاته مننه کور ودان شغله نجیب الله حبیبی د ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون په خوانی رئیس هم دارست خپلواکو خبریالانو د اتحادیه رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون استازي حجت الله مجددی هم دارست افغانستان د خبریالانو د سازمان د ویاند مرزی حفیظی څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ د خبرونه په دې ورستیو شیبو کې د یو افغان خبریال نصرت الله شهاب کیسه درته اورو چې پېښور ته تللی دی او هلته کابل ټولوي د خبري سره واوري
ډیرنه په میکول به اسمو دا ورستا زما روغتي علاج کوم دی دل خراب شو به مامدا کابل لټرول خواله دا چې و د رسنیو د سترګو پناو
د نصرت الله شاب کیسه هغه ما رسنی سره شو چې د خیبر پختونخوا یوې سیمې زی رسنی خیبر نیوز یې پر ژوند راپور جوړ کړ څلور وشت کلن نصرت الله شهاب وایي که څه هم د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې نه دي کړې خو په افغانستان کې له بیلابیلو رسنیو سره د خبریال په توګه کار کړی دی
ما د خپل رادیو سره هم کار کړی دی د لوپټې په نامه یو رسپانه ریکونز هغه کې هم ټاپک لیکلی دی نو هم مین اسلامي رادیو سره هم د ژورنالیس په حیث کار کړی دی
نوموړی وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوه درې میاشتې وروسته د اقتصادي ستونزو له امله پېښور ته راغی او دلته یې هم لومړی د رسنیز کار هڅه وکړه خو خبره یې چا لاسور نه کړ
د پاکستان مشهور ژورنالیست اسلم خټک کمران علی شاه چې کوم یو ژورنالیست دی سره مې کوخه کاوه چې ماته په رسنیو کې د دې موقع او چانس راکړي کولی هغه به تر پلیونه کو
شاب اوس خپل ورځنی بوختې کیسه داسې کوي
کله چې دوخت لمونځ وکم ما بیا ځان برابر کم سهار نری وکم نو بیا خپل کار ته کوم. کله چې کار ته لاړ شم نو مازیګر شپږ بجو پورې ما یا 100 روپۍ کړي یا 900 یا 1000.
شهاب وای دا کار د وخت غوښتنه ده، د دې غوښتنه نه ده. د نوموړي هلال وړې زده کړې دي، کوم چې د دې په خبره د اقتصادي ستونزو له امله ترې پاتې شوې دي. شهاب وړي په لوړو زده کړو او ښه کار نه یوازې دا چې ځان ته ښه ژوند جوړ کړي، بلکې د خپلې بېوزلې کورنۍ لاسنیوی هم وکړي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولی سي. شمیره دا ده 0042022114115. شمیره بیا وایم 0042022114115.